مساوی اعلان شدن. تایسون 45 سال و روی جونز 51 سال عمر دارد. هر دو در دوران جوانیشان چندین بار لقب قهرمانی را کسب کردند. بازی در یک مرکز ورزشی شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شده. مردم به خاطر محدودیت های جلوگیری از ویروس کرونا اجازه نداشتند که این بازی را از نزدیک مشاهده کنند. بازی تنها از روی تلویزیون به نمایش گذاشته شد. پایان اخبار.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. صفر
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید وزارت معادن و پترولیم از 3 سال بدین سو هیچ گونه تغییر در پروسه استخدام خود به وجود نیاورده است. یافته های 4 گزارش این کمیته نشان میدهد که در کنار این که وزارت معادن و پترولیم توانسته است 91 سفارش این کمیته را عملی نماید، اما هنوز هم حدود 600 بستی این وزارت خالی اند و حتی 31 بسته کلیدی این وزارت از سوی سرپرستان اداره می شوند. در ازادی رو درنو اوریدون که در عدالت و فساد سر در مبارزی خبرونه تا خرق لست. زه حسیب الله تلاش در عبیدالله عبیدی پا تخنیکی هم کاری در دیونه در عدالت و فساد سر در مبارزی خبرونه تا سود تا بلنده کبم. این برنامه روزهای یکشنبه از ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2035-40. در اریکو شمیره یوزل بیا تکرارم 0-800-922-255 او 0-999-40-15-40. د عدالت او فساد سره د مبارزه د دیونی خبرونه د افغانستان کانونو او پټرولیم وزارت پاره د مک کمیټې راپور په دغه وزارت کې د ستونزو، شکایتونو، کمکاریو او د فساد د داوته ځانګړې شوې ده. د نن ورځې په خبرونه کې د اداري فساد سره د مبارزې د سر او ارزونې د خپلواکې ګډون کمیټې د قانونو برخې څېړونکي ادریس هاشمي او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د رسنیو برخې مشر او ویاند عبدالقدیر مطفی له موږ سره دی تاسو هم زموږ ملتیا وکړی. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې مخی هم وویل، تاسو هم کولای شئ له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې او د خبرونې د موضوع په اړه باندې اړوند نظریات له موږ سره شریک کړئ. دغه راز تاسو کولای شئ په خپلو سیمو کې د کانی چارو او یا هم د قانونو په اړه باندې، د قانونو د کیندنې په اړه باندې، له قانونو د قانوني او یا غیر قانوني استفادې په اړه هم له موږ سره خپل لیدلی حال شریک کړئ. دغه زموږ په خپرونه کې ښاغلی هاشمي هم لرو چې دوی د مک کمیټې څېړونکي دي او په د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت کې د اړوند موضوعاتو په اړه باندې یوه څېړنه کړې ده. په د وزارت معدنو پټرولیم بر اساس اعلامیه که کمیته مک نشر کرده 21 سفارش دیگر کمیته مک را نیز تطبیق نموده. در اعلامیه گفته شده که کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا مک چهارمین گزارش نظارتی خیش را پیرامون وضعیت تطبیق سفارشات در وزارت معدن و پترولیم به نشر سپرده است. گزارش ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری که در ماه اکتبر 2018 به نشر رسیده بالای تلاش های مبارزه با فساد تمرکز داشت و اصلاحات در وزارت معدن و پترولیم و روی هم رفته سکتور معدن پیشنهاد نموده است. ما می خواهیم که در مورد این یافته ها از کمیته مک هم بشنویم. متاسفانه تا هنوز تماس ما با آقای هاشمی برقرار نشده. ما کوشش میکنیم که با اونا تماس بگیریم و در برنامه در مورد یافته های این کمیته به سوالات ما پاسخ بدن و معلومات را با شما شریک بسازن. در این حال عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معدن هم با ما هستن. آقای خغل مطفی تاست خرقلاست وایم.
دیر منو نستلیم باشید.
کور مودن سلامت وسه مک هڅ کو چې ل هاشمی سپ سره زموږ اړیکه ټینګ شي که څه هم دوی په وار وار مخکې خبرونه هم ور سره مخکې شو و چې باید په خبرونه کې دوی وی او د خپل د غراپور په اړه باندې لمو سره اړوند جزئیات شریک کړي. خو مک هڅ کو چې بیا هم له دوی سره اړیکه ټینګ کړو. په هر حال غواړو ستاسو نظر د مک کمیټې د راپور په اړه باندې واورو. ستاسو غبرګون په دې اړه څه دی؟
ډېر زیات مننه مک نه اول مننه کوم چې دوی د سکتور د پراختیا او همدارنګه د سکتور کې د اصلاحاتو د راوړلو برخه کې هغه سفارشات او وړاندیزونه چې په مختلفو برخو کې د قانون او پټرولیم وزارت پورې مرتبط دي وړاندې کړي دي. مجموعاً سفارشات خوردیر دی چې په هغه کې مونږ یو څور څلیر ویش سفارشونه چې په مختلفو برخو کې او چې د حساب دهی برخه کې او شفافیت برخه کې او همداشان د کمیټو همداشان د وزارت برخه کې او ځینو نور مرتبطې برخې وي چې په هغې کې مونږ یو څور څلیر سفارشونه په مکمله توګه تطبیق کړي دي. شپږ دېرش سفارشونه اوسمهال د تطبیق په حال کې دي. یعنی یو تعداد سفارشونه داسې دي چې هغه هم وخت اړتیا لري او هم منابعو ته اړتیا لري چې هغه شپږ دېرش اوسمهال د اجرا کېدو په حال کې. یو ویش هغه سفارشونه چې مونږ ته راکړل شي وطن مرتبط نه و سکتور سره چې مونږ د مک محترم ادارې سره دا موضوع شریکه کړې ده. پنځه سفارشونه چې هغه په دې کې اوسه پوری شروع شوې نه دي هغه دا دي چې په هغې کې مونږ د مراحلو او د پروسو هغه مشخصه برخې چې دی مونږ ارزیابي کړي دي او تر څو د هغې لپاره هغه زمینه برابر شي شروع شي. یو سفارش چې دی هغه غیر قابل د تطبیق دی چې هغه مونږ مشخصا په هغې باندې بحث کړی دی. څلور نور سفارشونه چې دي هغه ارشیف شوي، یعنې په دې معنی چې په دې سکتور کې د هغې برخې کې اقدامات ترسره شوي دي. عمدتا نه یوازې د مک ادارې سفارشونه بلکې قانون او پټرولیم وزارت مختلفو بینچمارکونه یا سفارشونه چې د نورو بین المللي ادارو له لوري هم یا سکتور د پراختیا لپاره په سکتور کې د بهرنۍ پانګه اچونې همداشان د ظرفیت جوړونې د شفافیت او حسابدهي برخو د تقویه کولو برخه کې دي هغه تر لاس لاندې دي. موږ اوسمهال ویلی شو چې هغه سفارشات چې عمده او قابل د تطبیق و هغه په سمه توګه تطبیق شوي دي. او یو ستونزه چې په دې سفارشونو په ګزارشاتو کې دغه دا ده چې مک محترم اداره ځینې وخت کې دغه سفارشونه چې کوم تطبیق شوي دي هغه جز د تطبیق کې نه حسابي، ځینې وخت کې هغه محاسبه یې درسته د دوی نه. نو موږ غوښتنه ترې دا کوو چې هر وخت چې سفارشونه وړاندې کوي د هغې د تعقیب لپاره د یو میکانیزم رامنځته کړي چې تر څو وکول شي پاسانی سره غټول موارد بحث یو.
ډېره زیاته مننه مطفی صاحب، بیرته تاسو سره ګرځم. آقای هاشمی، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. برنامه را با آقای مطفی آغاز کردیم، هرچند باید در مورد یافته های گزارش تازه تان و هم بررسی های تازه از وزارت معدن و پترولیم باید شما را با خود می داشتیم. به هر صورت می خواهیم جزئیات گزارش و یافته های بررسی های تان از وزارت معدن و پترولیم داشته باشیم.
تشکر. عرض سلام دارم خدمت شما مطفی صاحب، تمام شنونده. قسمی که شما میفهمین بیشتر هم عرض کردین، در سال 2018 کمیته مک یک گزارش ارزیابی جامع از آسیب نظریه اقتصاد در وزارت معادن پترولیم در سکتور معادن افغانستان را نشر کرد. این گزارش تمام بخشهای وزارت معادن پترولیم بررسی شد و ما یافتههای خود را تمام بخش خود داشتیم. بعد از نتیجه گزارش 191 سفارش اصلاحی به وزارت معادن و در کل به سکتور معادن به نهادهای مربوطه صادر شد. بعد از پروسه کاری مک قسمی که هست، ما الا دو سال از گزارشات خود از روند تدبیر سفارشات خود نظارت میکنیم اون رای نهاد مربوطه. ما در همین پروسه تا حال 4 گزارش نظارتی خود را نشر کردیم. این گزارش آخری گزارش 4 نظارتی ما بود. قسم که گزارش هم هست در این گزارش وزارت معدن پترولیم در این دوره نظارتی البته دانستن 21 سفارش دیگه کمیته مکم تطبیق کنن به جمع هم 91 سفارش از این گزارش ما کاملا تطبیق شده، 71 سفارش قسمان تطبیق شده یعنی در جریان از کار تطبیقش و 25 سفارش دیگه تا حال کار بالای شروع نشده و تطبیق نشده. ساحات عمده که وزارت معدن و پترولیم پیشرفت داشتن در بخش تفتیش تکنیکی بود، در بخش تفتیش داخلی شفافیت روابط عامه و در بخش ظرفیت سازی. البته گزارش سوم ما یک بخش فوکس استادی بالای بخش تفتیش و نظارتی وزارت معدن و پترولیم داشتیم که در او یک سلسله مشکلات برملا ساختیم و برداشت مایی است که در این گزارش نظر به اون مشکلات که ما برملا ساخته بودیم و که زیاد بالای بخش تفتیش شد ما یه قدردانی میکنیم و در این بخش دستاورد عمده که در این دوره نظارتی وزارت معدن و پترولیم داشت در بخش تفتیش تکنیکی و تفتیش داخلی بود. همچنان قسم که شما یادآوری کردیم، ما یک بخش مطالعه موردی هم داشتیم در این گزارش خود مثل هر گزارش دیگه. ما گفتم گزارش قبلی ما بخش تفتیش بخش نظارتی شد وزارت معدن من هیچ مطالعه موردی انتخاب شده بود. این بخش ما در این دوره نظارتی ما پروسه استخدام را من هیچ مطالعه موردی انتخاب کردیم و پروسه استخدام وزارت معدن پترولیم را دیدیم که در اول برنامه شما هم یادآوری کردیم در بخش استخدام متاسفانه بستای خالی هنوز هم در وزارت معدن پترولیم موجود است و همچنان در بستایی که در توسط سفارستهای داره میشه. این دو مشکل بسیار عمده بود که ما
بسیار زیاد تشکر آقای هاشمی. پیش از اینکه به جزئیات از بررسی و بررسی شما و همچنان گزارش بپردازیم، میخوایم در روش تحقیقتان و همچنان معیار تحقیقتان در مورد وزارت معدن چگونه بوده؟
درست است، تشکر. خب پروسه تحقیق ما که ما در اول کار از وزارت معدن و پترولیم درخواست میکنیم که شما در این دوره نظارتی همی فرصت که داشتین چقدر پیشرفت داشتین یا کدام سفارشات تطبیق کردین. وزارت معدن و پترولیم یک گزارش مفصل از تمام سفارشات که تطبیق شده یا اونا ادعا میکنن که تطبیق شده بر ما ارائه میکنن. بعد از ما گزارش گرفته و به خاطر وریفای کردن و تاییدیش میریم به وزارت معدن و پترولیم و از هر بخش مربوطه اسناد حمایتی میخواهیم. اگر قسمی که وزارت ادعا میکنه که یک سفارش تطبیق شده بود اسناد حمایویش برای ما ارائه کرده دانستن او سفارش تطبیق است، اگر نشد باز ادعا تقمو ادعا میمونه و ما او تطبیق نشده گزارش میدیم. یعنی پروسه درسته که گزارش اول ما از وزارت معدن پترولیم میگیریم، بعد ما میریم به تاییدش به هر بخش و اسناد حمایوی جمع آوری میکنیم. ما میرم امروی بخشای مربوط هم روی رئیسای باشان امروی افراد مسئول صحبتای انفرادی هم میداشته باشیم و از دیگر نهادهای مربوط هم گزارش شده اگر نشر شده باشه اونا را دیده و تمامی معلومات جمع آوری کرده. می بینیم که آیا میزایی که سفارش تطبیق شده وزارت میگه یعنی صحیح کرده میتونن یعنی اگر اسناد حمایوی و مصاحبه و معلومات که ما جمع آوری کردیم چون درست هم این سفارش تطبیق شده بعد هم تطبیق شده است، اگر نه هم تطبیق نشده و یا در کریان.
تشکر. در مورد سفارش ها شما گفتین 191 سفارش به وزارت معادن و پیشنهم پترولیم ارائه کرده بودین، از این جمع 91 سفارش کاملا تطبیق شده، 71 سفارش قسما تطبیق شده و 25 سفارش دیگر هم اصلا تطبیق نشده. همین سفارش هایی که تطبیق شده یا نیمه تطبیق شده و یا هم کاملا تطبیق نشده کدام ها بودن، در کدام بخش ها بودن؟
خب سفارش های ما که شما هم گفتین 191 سفارش
به طور کلی، چون متاسفانه نمیشه همیشه نام برد.
آها، اگر به طور کلی ما بگویم بخش های شب خدمت شما، در بخش تفتیش تکنیکی هنوز، در بخش منابع بشری سفارش ها هنوز تطبیق نشده، در بخش تفتیش داخلی ما چند سفارش داریم که تطبیق نشده، در بخش خدمات حقوقی هنوز سفارش ها تطبیق نشده و همچنان در بخش روابط، در بخش تحقیق و توسعه سفارشاتی که تطبیق نشده مکمل در همین بخش است و هفت سفارش همچنان مرتبط میشه به اداره ملی حفاظت تطبیق.
بسیار زیاد تشکر، به شما برمیگردیم. مطفی صاحب، تاسو ده خغلی هاشمی خبری واوریدلی، یو څه چې تاسو د غوی په خبرو کې تناقض لري، تاسو وایي چې یو څه شپږشت سفارشونه یا هم وړاندیزونه چې دوی تاسو ته وړاندې کړي دي عملي کړي دي یا هم تطبیق کړي دي، او د نورو په اړه باندې هم تاسو وضاحت لري، خو دوی وایي چې یوازې یو نوی سفارشونه یا وړاندیزونه تطبیق شوي دي.
ډېر مننه. ما یو څول شپږ ویشت نه دي ویلي، ما یو څول څلېرېشت ویلي. یو څول څلېرېشت سفارشونه تطبیق شوي دي. دوی مخکې وویل چې په ځینو برخو کې هغه کراس چیک چې دوی غواړي چې مثلا ځینې سفارشات چې زموږ په نظم باندې تکمیل شوي دي، هغوی به هغه حمایوي اسناد چې دوی یادونه وکړله هغه مشکل نه لري. موږ چې په کومو برخو کې سفارشات تطبیق کړي دي، د هغې لپاره هغه موارد هم لرو چې په کومه برخه کې موږ تطبیق کړي دي او څه ډول تطبیق شوي دي. کومو برخو کې چې دوی یادونه وکړله، لکه منابع بشري او داشان تفتیش برخه کې او د پراختیا برخه کې، د پالیسۍ برخه کې ځینې سفارشونه اوږدمهاله دي او هغه اوږدمهاله پروسې ته اړتیا لري چې هغه تطبیق شي. په سمه توګه موږ د سکتور د پراختیا لپاره یو تګلاره لرو چې په هغې تګلاره کې موږ د استخراجي صنایعو د سکتور د مدیریت ټول لومړیتوبونه او شاخصونه مشخصه کړي. ما تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ لپاره د سکتور د پراختیا لپاره وړاندیزونه مهم دي، اما د سکتور د تګلارې په اساس هغه لومړیتوبونه هم زموږ لپاره مشخصا مهم دي چې موږ د سکتور کې د پانګونې، همداشان د سکتور د مدیریت، همداشان د سکتور په یو عایداتي سکتور باندې بدلول لپاره، یا مثلا د منابعو د مؤثره ګټې اخیستنې لپاره، بهرنۍ پانګونې د جذب لپاره، دغه ټول موارد موږ په پام کې نه یوازې مکه اداره، بلکې موږ د نورو بین المللي ادارو چې مثلا په تاسو جنیوا کانفرنس کې زموږ تعهدات وو چې په هغې کې تکمیل شو، یا مثلا د افغانستان د شفافیت نوښت نړیوال سازمان کې د عضویت ترلاسه کول، چې دا یو ډېر مهم اقدام او مهم ټارګیټ وو زموږ لپاره چې په دې سکتور کې موږ ټاکلی او ترلاسه مو کړو. د دې ساتلو لپاره هغه مسؤلیتونه چې موږ ترلاسه شوي دي هغه په سمه توګه تطبیق او ترسو موږ وکولی شو هغه غټ هدف چې په دې سکتور کې موږ د هغې ته ورسېږو. بحث دا ده چې په بشري منابعو برخه کې چې دوی یادونه وکړه، د سرپرستانو موضوع موږ اوسمهال زموږ ریاستونه په اعلان کې دي، تقریبا تر شلو زیات بستونه په دې وروستیو ورځو کې چې په لومړي دوم او دریم بستونه شامل دي اعلان شوي دي. د دې ټولو بستونو د سرپرستانو د موضوع د رسیدګۍ لپاره موږ دغه پروسې پیل کړې ترڅو موږ وکولی شو دغه برخه هم په تېزۍ سره تکمیل شي، ترڅو موږ هغه سفارشات چې ورکړل شوي دي هغه تطبیق کړو. بل مسله دا چې موږ د ټولو هغه سفارشونو
د تطبیق لپاره خپل ټایم لاین مشخصه کړی دی او خپل مسولین ته وظایف ورکړي ترڅو وخت په وخت د هرې پرمختګ او د هرې سفارش په اړه معنی هغه برخې معلومي ترڅو موږ وکولی شو په اسانۍ سره نظارت پرې وکړی شو. او زه مطمئنه یم چې دغه پرمختګ دا جوتوي چې موږ په سفارشاتو تطبیق برخه کې چې دا د یشمیسې په وینا چې 2013 کال کې دغه بررسي وشوله په دې کې موږ ښه پرمختګ درلود او دا پرمختګ د دې ښیي چې په سکتور کې موږ د اصلاحاتو خواته ځو، موږ د حسابدهۍ او شفافیت پروسو تطبیق لپاره هغه میکانیزم مشخصه کړی دی او هغه پاتې سفارشات چې دي هغه مطمئنه یو چې په دې کې چې کوم یو اوږدمهاله دي د وخت په تېرېدو سره هغې لپاره پوره امادګي لرو تر څو یې تطبیق.
ډېر زیاته مننه آقای هاشمی. یکی از موضوعاتی را که پیشتر هم آقای مطفی به او اشاره داشتن در مورد سفارش هایی که شما برشان ارائه کردین، بگفتی اونا شما کمیته میک در کل محاسبه درست از سفارش های ندارن، حداقل اینا باید دقیق در این مورد یک چک‌لیست خاص داشته باشن و در مورد سفارش هایی که شما عزیز ذکر کردین که وزارت معادن اینقدر سفارش ها را 91 سفارش تطبیق کردن، اونا گفتن که 124 سفارش تطبیق شده. در این سفارش هایی که شما برش ارائه کردین شماره از سفارش ها اصلا مرتبط نبوده و همچنان شماره هم غیر قابل تطبیق می باشه. در کل اگر بخواین چرا این سفارش ها در یک هماهنگی کامل با وزارت معادن ارائه نشده؟
تشکر جناب تلاش سید. سفارشات غیر مرتبط و غیر قابل تطبیق وقت ادا میشه چه خلاف درست در اول گزارش وقت در سال 2018 ما گزارش اصلی خود را نشر کردیم درست که مخواهی گزارش وزارت معادن ویلیام شریف شد اگر نظریات دارم و نظریات خودم میتونم به ما ارائه کنم یک بازمو کنیم و مورد تغییرات اگر نیاز باشه دو بیاریم. یک مورد که دو زمانی کار نشد بعد ما تا حال چهار گزارش نشد کردیم، حال هیچ ابهام و هیچ مشکل نمانده در رابطه با سفارشات ما. ما امرای فوکل پوینت و شخصی که به وزارت فوکل پوینت ما هست امرای ناسای متحده حتی با تمام ریاست ها امرای تمام بخشای وزارت معدن پترولیم داشتیم که هیچ گونه ابهام در تطبیق سفارشات ما نمانه. مطفی صاحب چیزی را که گفتن ما ایره که سفارشات غیر مرتبط بود یا مرتبط به دیگر نهادها بود، این مشکل ما عین به گزارش دوم خود رفت کردیم. به گزارش خود ما یادآوری کردیم که در دقیقا یک بخش به اختصاص داده شده در گزارش ما. اگر ببینن که ما اینجا نشته کردیم که 191 سفارش در اول تمام به وزارت معادن پترولیم ارائه شده بود، اما نظر به استدلال وزارت معادن پترولیم که همراه کمیته مک داشت بعد این معلوم شد که 130 سفارشات مرتبط با وزارت معادن پترولیم نیست یا دستاهی مسئولیت وزارت معادن پترولیم نیست، به این دلیل ما این سفارشات را به دیگر نهادها صادر کردیم. مثلا در این جمله جدول هم در گزارش خود داریم، در گزارش سوم ما این مشکل رفع شد دیگه، این جایی به این چیز نمانده به این ادعا. 170 سفارش مرتبط با وزارت معادن پترولیم هست، 8 سفارش مرتبط با اداره ملی حفاظت محیط زیست، 5 سفارش به اداره عواید افغانستان وزارت مالیات صادر شده و همچنان به دیگر نهادها. یعنی این مشکل رفع شده بود، این گزارش این مشکل موجود نبود، حتی در گزارش سوم خود ما این مشکل رفع کردیم.
اما آقای هاشمی در اعلامی آخر شما من اینجا دارم کابل افغانستان 27 عقرب 1399 در مورد امی گزارش تعقیبی چهارمتان که نشر کردین، در این اعلامیه بازی اینجا گفته شده که چهارمین گزارش نظارتی شامل جزئیات درباره پیشرفت در تطبیق سفارشات کمیته نظارت و ارزیابی می باشد. در این دوره نظارتی وزارت معادن و پتروشیمی توانست 21 سفارش دیگر را کاملا تطبیق کند. پیشرفت عمومی وزارت معادن و پتروشیمی نشان می دهد که تا پایان ماه جولای 2020 91 سفارش کاملا تطبیق شده، 71 سفارش قسمان تطبیق شده و 25 سفارش دیگر هم تطبیق نشده است. در کل 191 سفارش هم شما ذکر کرده بودین که برشان داده شده، اما جدولی که شما گفتین در این بخش من نتونستم پیدا بکنم.
خب او خب یک اعلامیه است، اما جدول و تمام سفارش هست. دقیق است که سفارشات تطبیق شده، 91 سفارش از طرف وزارت معادن پترولیم تطبیق شده، یعنی نهادها پیشرفت نداشتن، به او دلیل ما را نوشته کردیم. اما این مشکل در گزارش سوم مرتب شده بود و به جزئیات در این گزارش هم برش پرداخته شده که این تعداد سفارشات مرتبط با وزارت معادن پترولیم است و تعداد سفارشات که در نهادها مربوط میشه او هم در گزارش نوشته شده مرتبط با این نهاد است و نتونستن تطبیق.
گزارش سوم شما در 28 میزان 1398 نشر شد. در اونجا هم شما گفتین که وزارت معادن باید ظرف 2 سال پیشنهادها و یا هم سفارشاتی که شما برشان ارائه کرده بودین باید عملی کنن و از این نگاه شما نگرانی هم ابراز کرده بودین. پس حالا چی شد؟ فکر میکنین که مو قید زمانی ره که شما برش تعیین کرده بودین وزارت معادن تانسته حداقل بر اساس مو قید زمانی پیش بره؟
خب قید زمانی که تعیین شده به تمام سفارشات ما بود.
بله.
اما هر سفارش مشخصا در گزارش ما یادآوری کردن که هر گزارش ما از 3 ماه الی 2 سال وقت داره. در میان سفارشات که تطبیق نشده هنوز سفارشات هست که تطبیقش قسمه که مدید سایبان گفتن یک زمان سلطانی نیاز داره و ما ایده درک میکنیم. به این دلیل ما زمان بیشتر به او داریم و انتظار مایی هست که در گزارشات بریم. ما قرار از 4 گزارش نظارتی دیگه هم داشته باشیم. این سفارشات هم که هنوز نانده یا از سفارشات هست که پروسی تدارکاتیش تکمیل نشده یا در جریان است. اینا هم تطبیق شد.
پس این قید زمانی 2 سال که از سوی شما گفته میشه معنایش چی است؟ وقت شما میگین و گپ آقای مطفی را هم تایید میکنین که بعضی اینا به وقت بیشتر نیاز داره، این قید زمانی 2 سال به خاطر چی است؟
وقت بیشتر الا 2 سال، ما گفتم که از 3 ماه الی 2 سال.
اما حال 2 سالشان تکمیل نشده به خاطر این سفارش هایی که شما پیشنهاد کرده بودین؟
خب 2 سال از زمان که ما گزارشات خود شروع میکنیم، گزارشات نظارتی خود از اون زمان حساب میشه به شما. تا هنوز ما 4 ربع، یعنی 1 سال تکمیل شده، 4 ربع 4 گزارش ما نشد کردیم و 4 گزارش دیگه مانده.
درست. یکی از موضوعاتی که در گزارش 4 ذکر شده بود و گفته بودین که وزارت معادن پترولیم اسناد منابع بشری مربوط به استخدام‌های تحت کمک‌های خارجی را در اختیار کمیته نظارت و ارزیابی قرار نداده و نبود همکاری در این بخش و عدم اجازه مشاهده تیم تکنیکی کمیته نظارت و ارزیابی از پروسه استخدام به گونه تصدیق کننده خیشخوری، گماشتن اقارب و نزدیکان بوده و حاکی از وجود مداخله ناشایست در پروسه استخدام کارمندان تحت کمک های خارجی می باشد.
دقیقا شما می دانیم که در بیشتر نهادهای دولتی افغانستان یکی دو نوع استخدام، دو شکل استخدام وجود داره. یکی استخدام تحت تعهد همو تشکیل دولتی است و یکی هم استخدام توسط پروژه ها و همو بودجه تمویل کننده صورت. استخدام تحت بودجه تمویل کننده مستقیما مربوط میشه به سه نهادهای دولتی و مثلا در کیس وزارت معادن مرتبط میشه مستقیما به خود وزارت معادن پترولیم. این بخش استخدام ها در گزارش اصلی ما آسیب پذیر شناخته شده بود. در این آسیب پذیر به فساد و خشخوری و مستقیما شما یادآوری کردن شناخته شده بود. در این گزارش هم ما خواستیم که ببینیم که آیا مشکلات حل شده یا نشده. خواستیم که توصیه‌های استخدام را بررسی کنیم چون بعض شکایات هم به ما رسیده بود، اما وزارت معادن پترولیم متأسفانه در این رابطه با ما همکاری نکردن و ما تقریبا 3 هفته منتظر دریافت اسناد بودیم اما امرای ما شریک نشدی اسناد. و تجربه ما نشان میده که اگر در یک بخش دستاورد باشه یا پیشرفت وجود داشته باشه نهادها امرای ما او را شریک می‌سازن و شریک نساختن این اسناد به یک نحوه میتونن تایید باشه با مشکلاتی که قبلا موجود بود، یعنی فعلا هم میشه موجود باشه.
بسیار تشکر به شما برمیگردیم. مطفی صاحب، میکومیټه وای چې دوی د ګمارونو په برخه کې هغه اړوند اسناد د بشري منابعو څخه دوی ته نه دی ورکړی، او دا د دوی د تجربو کاروین دوی دا چې د خپل د فساد د خپلوانو د ګمارلو او داسې نور موضوعاتو ښکارندوی کوي. تاسو ولې د میکومیټې سره دغه اسناد تر اوسه پورې نه دي شریک کړي؟ په داسې حال کې چې اطلاعاتو د لاسرسي کمیسیون د قانون او دغه راز د میکومیټې د قانون پر اساس هم دوی کولی شي دغه اسناد ته لاسرسی ولري.
ډېره زیاته مننه. زه غواړم اول د دې گزارشونو د مطبوعاتي کېدو او دا شان د دې اعلامیو په اړه باندې لکه څنګه چې تاسو پوښتنې مطرح کړې، دلته یو مسله ده. کله چې موږ د گزارشونو په اړه باندې یا پرمختګونو په اړه باندې یا سفارشاتو په اړه باندې گزارشونه ورکو، په کار ده چې باید په مشخصه توګه باندې هغه ټول موارد خلکو ته د مطبوعاتو دلار اعلان شي تر څو دلته یو ابهام رامنځته نشي. زه فکر کوم چې تاسو په دې گزارش کې دومره ابهام لرئ، نو عام خلک به څومره ابهام لري، هغوی به څومره مشکل سره بخي، هغوی به دغه تفکیک څنګه وکولی شي چې په سکتور کې دغه سفارشات څه ډول و، کوم سفارشات دي، ولې دا سفارشات ورکړل شوي، دا کوم گزارش دی، د کوم کال لپاره دی؟ تر اوسه پورې متاسفانه ما د افغانستان ډېرې معتبرې رسنۍ ولیدلې چې د دغه سفارشونو په اړه باندې چې کوم گزارشات جوړ شوي وو دا ډېر منفي وو، چې دا منفي تاثیرات په سکتور باندې لري، د سکتور په پراختیا لري، په سرمایه ګذاري لري، بهرني پانګونې باندې لري، او همداشان هغه پروګرامونه، هغه اقتصادي پروګرامونه چې زموږ اقتصادي ګټې له دې سره تړلې دي، دا افیکټ کوي، تاثیر پې کوي، منفي تاثیر د دې عوامل کېږي چې هغه ابهام رامنځته کېږي او په واضح توګه باندې موارد نه وځ کېږي چې هغه د دې مشکلات سره موږ مخ کوو. دوه مسله دا چې موږ په شپږو شپږو میاشتو کې تر اوسه پورې استخدام نه دی کړی، هیڅ استخدام نه دی شوی. هغه موارد چې دوی کچېری مثلا وایي چې په هغه کې مشکلات موجود دي، موږ د اطلاعاتو رسنۍ قانون په اساس ټول موارد دوی کولای شي، دوی نه بلکې هر څوک کولای شي، هر افغان کولای شي چې د پروسونه د نظارت لپاره دوی خپل معلوماتونه تکمیل کړي، دوی پروسی تعقیب کړي، دوی که په کومه برخه کې مشکل سره مخ کیږي د هغه لپاره د شکایتونو پروسه مونږ لرو، د دې لپاره مونږ هغه مشخص میکانیزم لرو، یعنی اصول قوانین چې کوم پروسی سکتور کې وضع شوی دی د هغه نه په ګټه اخیستنې سره کولای شو موږ ټول موارد بررسی کړو، ټول مواردو کې خپل هغه گزارشونه ورکړو. کچیر دغه موارد موجود دي، مثلا مونږ په تیر کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې مونږ تاسو معلومه ده چې شلو نه زیات هغه کسان چې هغه د روسا او حتی د وزیر په سطحه افراد و چې هغه وي څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره ولېږدول شو تر څو مونږ هلته هغه د فساد هغه موارد چې دغه بررسي شي. هدف مو دا دی چې دغه موارد کچیرې اسنادو سره یا کچیرې دوی هغه موارد لري، دوی کولای شي زمونږ ټول برخې پوره همکاري کوي او دوی ته پوره معلومات ورکوي او هغه مکلفیتونه هم زمونږ
مشخصه دي. زه ډېر زیاته بخښنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم، یو اوریدونکی دی فکر کوم له تاسو څخه پوښتنه لري. خبرونه ته خره غلاس مهرباني وکړئ.
سلام علیکم آقای تبت، سلام های خود به شما، بای میمانه مطرم شما سرخم میترم از ستا از خونزاده شما از بسیاری بالا مرقابه تماشیم.
خوش آمدین آقای خونزاده، بفرمایید.
اکسوال ازم از میمانه مطرم شما که به مطول دعیزه سال همین وزارت پترولی هم مدنی هست پترولی هم اینا چه کارا کردن، چی دست آورده های دارینا سالانه از ازمی مدنی ها چه کلر آید به دست میارن به حساب افغانستان به کجا تیل و گاز داره، چه کلر تیل و گاز داره، اگه اینا معلومات بده به مردم اینا چه کلر مسارق داره همی مدنی هست که اگر افغانستان خود کفه هاشه همی گاز و تیل خود به دست بیاره چه کلر مسارق داره همی مدنی هست اگر اینا با بارو برداری بود کارا بمایید نمیده من اگر جا بخشم
بسیار تشکر. متفی صاحب مهربانی وکړئ. یو بل موضوع چې زه غواړم له خمزاده صاحب پوښتنې سره یو ځای کړم، تاسو د تیرې پوښتنې په اړه باندې وضاحت ورکړل، خو دغه د بشري منابعو د اسنادو برخه کې واضح ځواب نه و. تاسو دوی ته دغه اسناد ورسپارلی وو که نه؟
ګوري په هره برخه کې پوره اسناد سپارل شوي دي، که بیا هم چېرې دوی ستونزه ویني دوی کولای شي
دغه ستونزه له موږ سره رسمي توګه باندې شریکه کړي چې په کوم ځای کې مشکل دی. موږ په اکثره وخت د دغه بینچ مارک یا د هغه سفارشونو د چې هره برخه کې د هغې د پوره کولو لپاره موږ میکانیزم در موږ مسؤولین لرو، او هغوی ته موږ دندې هم دا ورکړي چې دغه برخې چې هغه سفارشونو برخه کې کوم چې تطبیق شوي دي دا خو چې تطبیق شوي دي مختلفې برخې وي، په دې کې د ساحې برخې وي، په دې کې د شفافیت او د معدن د تفتیش او نور موارد چې ضروري وو او هغه د سفارشونو برخه وه عملي شوي دي. په دې برخه کې هم که چېرې دوی ویني چې ستونزه موجوده ده موږ کولای شو مجددا دوی سره په دې برخه کې کار وکړو. اما زه فکر نه کوم چې ځکه چې موږ د سفارشونو تطبیق لپاره یو میکانیزم لرو پروسه موږ دا چې ټول هغه سفارشونه چې نه یوازې نه میک دي بلکې نړیواله ټولنې سره سفارش چې موږ ته راکړل شوي دي، یا مثلا مدني ټولنو سره چې موږ له نظمونه کار کوو، هدف مو دا دی چې په دې سکتور کې زموږ اهداف دا دي چې موږ دا سکتور مبدله کړو په یو عایداتي سکتور باندې. په دې سکتور کې موږ پانګونه راوړو. دې لپاره ضرور دا ده چې هغه ټول موارد چې د سکتور د پراختیا سبب ګرځي، سکتور د پرمختګ سبب ګرځي، په دې برخه کې هغه سفارشونه په سمه توګه تطبیق شي. موږ لپاره هم مهم ده چې سکتور کې حسابي او شفافیت په دا ډول شي چې اعتبار رامنځته شي. تاسو ما مخکې یادونه وکړه چې موږ د نړیوال سازمان د نوښت نړیوال سازمان چې په هغې عضویت موږ واغستو، دا عضویت زموږ لپاره یو نړیوال اعتبار دی، او د دې اعتبار د ساتلو لپاره موږ مکلفیتونه لرو، او دا مکلفیتونه باید تطبیق شي. چون کله هم چې هغه مکلفیتونه هغه اعتباردهي چې ورکول کېږي هغې لپاره پروسې باید ډېرې واضح وي، میکانیزم باید ډېر واضح وي. چونکه موږ په یو برخه کې هم مشکل سره مخ شو، موږ ته بهرنۍ پانګونې نه راځي افغانستان ته، نو زموږ لپاره ضرور دا ده چې موږ د بهرنۍ پانګونو د تشویق لپاره په سکتور کې د پراختیا لپاره د منابعو د مؤثر ګټه اخیستنې لپاره ټول هغه سفارشات چې هغه په بشري منابعو برخه کې دي، که هغه د تفتیش په برخه کې دي، هغه که د تخنیکي برخه کې دي، هغه که د غیر قانوني کیندونو د استخراج د مخنیوي برخه کې دي، او که هره برخه کې هغه موږ په سمه توګه تطبیقو، زمونږ هدف دا دی چې سکتور لپاره چې کومه تګلاره ده د هغې تګلارې په اساس باندې موږ عمل کرد وکړو. او عموما اساسا زمونږ بنیادي هغه اقتصادي پروژې چې دي هغه په سمه توګه تطبیق شي تر څو موږ وکولای شو هغه اقتصادي رفاه چې موږ ورته وایو هغې ته ورسیږو.
متفی صاحب، تاسو د دغه راپورونو کې د پام په اړه باندې وویلې، اما پوهاوی په ځانګړې توګه د اړوندو ادارو په اړه باندې د ټولو مسؤلیت دی، دا ستاسو هم مسؤلیت هم راګرځي چې باید د دغه ډول موضوعاتو په اړه باندې خلکو ته اما پوهاوی ورکړي، حداقل په هغه کومې ادعاوې چې مطرح کېږي د هغوی په اړه باندې وضاحت او سپینوی هم وي. ما چې کله دا اعلامیې راواخیسته، د میک کمیټې خبري کانفرنس درلود، د خبري کانفرنس کې دغه ټول موارد ذکر کړي وو. ایا تاسو هم کوم خبری کانفرنس دغه ما پوهاوی لپاره او یا هم د دغه ابهام د لمنځه وړلو لپاره پلاره چولی وو تر سره کړی مو؟ ایا دغه موضوعات مو په غی کې روښانه کړی وو، سپیناوی مو ورکړی وو کنه؟ او دا کار تاسو کولای شو په ګډه د میک کمیټې سره تر سره کړئ.
ګوره، یو مثلا زه تاسو ته واضح کوم چې د مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان ډېر معتبر رسنیو د میک د گزارشونو نه ډېر غلط برداشت کړی وو، یا بیا هغه پروسو باندې هغه تعقیب درست نه و، یا ما دا دغه موارد تاسو ذکر کړو چې دغه ابهام چې کله رامنځته کېږي دا په سکتور باندې منفي تاثیر اچوي. د دومره شکل زموږ مکلفیت دا دی چې موږ خلکو ته د دې پوهاوی وکړو. اما یو مسله ده چې کله یو رسمي جزئي اداره چې هغه د سکتور لپاره سفارشات ورکوي او د سکتور د پراختیا لپاره وړاندیزونه ورکوي، په کار دا ده چې کله هم سفارشات یا مثلا وړاندیزونه تطبیقیږي د هغې په اړه باندې وضاحت رامنځته کړي. یعنی دا بدون شک چې زموږ مکلفیت دی، دا کار موږ هر وخت کوو، او د دې مکلفیت
په ځانګړې توګه په دغه راپور په اړه باندې تاسو دغه وضاحت کړی دی.
د دې راپور په اړه باندې په هماغه دقه کې چې میک کانفرنس ورکړو، د هغې متصل ما د ټول معتبر رسنیو سره د سکتور په استازو باندې خبرې وکړلې، او دا موارد هم ورته وویل چې موږ په کومو مواردو کې پرمختګ لرو، ګزارش په اړه باندې مور سره دقیق خبرې وکړلې، حتی تحقیقي ګزارشونو په اړه باندې هم موږ د رسنیو سره کار کړو، ترڅو موږ وکولای شو خلکو ته دا آګاهي ورسوو چې په سکتور کې کوم پراختیایي برنامې، په سکتور کې چې کوم سفارشات ورکړل شو، څه ډول وو، څنګه تطبیق شو، په کومه مرحله کې وو، او څه ډول کولای شو د دې هغه سفارشونه چې متداخل دي هغې ته رسیدګي وکړو. اوس دلته مسله دا مطرح ده چې کله هم د دغه مواردو په اړه باندې مونږ مثلا وضاحت ورکوو، یا دا ښځه چې مخکې د دې چې یو اداره خپل سفارشات ورکړي هغوی وضاحت ورکړي، یعنی زمونږ مکلفیت دا ده چې مونږ معلومات خلکو ته ورکړو چې په سکتور کې کوم کوم موارد پرمختګونه لري، کوم کوم سفارشات تطبیق شوي دي. اما دا زما په نظر ډېر ښه راځي چې کوم اداره سفارشات لري د هغې په اړه باندې حداقل موږ ابهام رامنځته نه کړي، تر څو موږ وکولای شو په واضحه توګه افغانستان خلقو ته چې دا غیر مستبد ولې د دې سفارښونو سره یو ځای شو، یا دلته مسله د پوهاوی و په سکتور باندې چې سکتور کې هغه مسلکي کمی موندنې چې موږ سفارښاتو لپاره پکار دي هغه نه شوي، یا بل موضوع. البته چې د دې وضاحت باید هغه اداره ورکړي چې کوم تحقیق کوي په دې باندې، او دا د دې مسؤلیت دی چې مخکې له دې نه چې د مواردو په اړه باندې غواړي خلکو ته پیغام ورسوي، دا باید ډېر واضح وي چې په کومو کومو برخو کې کوم سفارشات دي، او ولې دا سفارشات شاملېږي په یو برخه کې. نو زما هدف دا دی چې زموږ مسؤلیت دا دی چې موږ په دې سکتور کې د عامه پوهاوي برخه کې چې کوم برخې دي، فرضاً د اطلاعاتو لاسرسي برخه کې چې کوم زموږ ټیم کار کوي، هغه دا چې مونږ د افغانستان ټولو خلکو ته، نه یوازې مکه ادارې ته بلکې د افغانستان ټولو خلکو ته وایو چې په سکتور کې چې هر موارد غواړي دوی معلومات ترلاسه کړي، دوی کولای شي د اجتماعي صفحاتو کې چې فیسبوک، ټویټر،
ډېره مننه،
همداشان ایمیل، همداشان ویب سایټ، او حتی دوی کولای شي زموږ ولایتي ادارې، همداشان زموږ هغه ارتباطي اشخاص،
مننه مطفي صاحب،
کولای شي دوی ورسره خپل ستونزې شریک کړي، معلومات ترلاسه کړي د قراردادونو په اړه، پرمختګونو په اړه، فرصتونو په اړه.
ډېر زیاته مننه مطفي صاحب. تاسو بیرته راګرځم آقای هاشمی، سه موضوع مشخص از سوی آقای مطفی مطرح شده. اولی که گزارش ها در حالت ابهام می باشه، گزارش ها وضعیت کاملا نمی داشته باشه، در این حال سفارش هایی که از سوی کمیته میک ارائه شده همچنان وضاحت ندارن، و یا هم اگر سفارش هایی که تطبیق میشن از سوی کمیته میک وضاحت کامل داده نمیشه، و همچنان در مورد اسنادی که از سوی منابع بشری باید به کمیته میک تسلیم داده میشد، تسلیم داده شده، و اگر چیزی هست باید شما با وزارت معادن این موضوع را شریک میساختین. آقای هاشمی
تشکر جناب تلاش صاحب.
میربانیم.
اولا در رابطه با ابهام باز هم میگم که سفارشات ما هیچ نوع ابهام برای نهاد تطبیق کنه نمانده، و دلیلی که ما خاکه گزارش اصلی خود را در زمان نشر کردن با وزارت معادن پترولیم به همین دلیل شریک ساخته که اگر ابهام است، اگر چیز مشکل است، با ما در جریان بگذاریم. یک مورد، حال ما در جریان گزارش شروع کار گزارش پنجم نظارتی هستیم. اگر تا حال با وزارت معادن پترولیم ابهام پیش آمده است، خوب نیست که در رسانه این فکر زمان بگه، خوب است که در جریان نشر گزارش و در جریان سارا باید ما چریک شود. چند وقت در گزارش اول ما وقت این فانسان باید ما چریک شد، صد ما یک میتیم به امرای تمام بخش های تحتالان وزارت مادم پترولی هم امرای تحتالان وزارت تمام بخش هایشان حاضر بودن، در اتفاقات اجتماعی وزارت مادم پترولی هم نشر شد و وضاحت در رابطه با تمام سفارشات داده شد. تمام رئیس های با موجود بودن، هر رئیس های که در رابطه با تطبیق سفارش یا در رابطه با سفارش مشکل داشت، نمی فهمید چه رقم تطبیق کنه، یا هر مورد دیگه با ما ارائه کردن، تیم ما اونجا رفته بودن و شان تمام مشکلات رفع شد. جای برای پام و چیز فعلا وجود نداره، فعلا نمانده. با سوال دوم شو بخشین.
و همچنان اسنادی که سفارشاتی که از سوی از اینا تطبیق میشه، شما در مورد او سفارشات تطبیق شده وضعیت خوب نمیتین که حداقل با اداره کمک بکنه به گفته اینا، و همچنان اسنادی که از سوی منابع بشری باید تسلیم داده میشد تسلیم داده شده به شما، به دست شما قرار گرفته.
اسناد منابع بشری جناب مطفی صاحب، ما 3 هفته مکمل همراه وزارت ماست شلیم به سطح رهبری، به سطح فوکل پوینت و به سطح رئیس سایبا در تماس بودیم، از طریق تلفن، از طریق ایمیل ها، چندین بار ایمیل های فالوآپ و همه چیز را بدل شد، اما اسناد از این پست ها هم برای ما شریک نشد. اسناد بسته دولتی زیر چوکات تشکیل دولتی شان برای ما شریک شد که ما او را در گزارش خود گفتیم یعنی قدر خالی است، یعنی قدر سرپرست است، اما اسناد بخش کمک های پروژه های حمایوی که از طرف تونرها او اسناد هم برای ما شریک نشد، با وجود که ما 3 هفته مکمل تمام کار خود منتظر مانده با اینا هم وعده می کردن، مکررن وعده می کردن که این زمان هم برای شما فردا امروز فردا امروز فردا ما 3 هفته مکمل کار ما هم چوب کشید و اسناد هم برای ما شریک نشد.
تشکر بسیار زیاد. مطفی صاحب، تاسو د هاشمی صاحب خبرې واورېدی، دوی ویل چې اسناد په ځانګړې توګه د هغه ادارو چې د بهرنیو مرستو د ملاتړ لاندې دي د هغې په اړه باندې د ګمارونکو په اړه باندې اسناد دوی سره نه دي شریک شوي. دغه ورځ له تاسو څخه ښاغلي اخونزاده هم یوه پوښتنه درلوده، مهرباني وکړئ.
زه فکر کوم چې اوس مهال د ملکي ادارې دغه سفارشات زموږ لپاره ډېر مهم دي چې موږ یې تطبیق کړو، هغه برخه کې چې نه دي تطبیق شوي او په کومو برخو کې چې موږ منابعو ته اړتیا لرو په هغې باندې موږ کار کوو، ترڅو موږ هغې ته منابع برابرې کړو چې هغه سفارشات په سمه توګه تطبیق شي. موږ کومه ستونزه نه وینو اوس مهال، چون هغه سفارشات چې تطبیق شوي دي دا جوتۍ چې د قانون پټرولیم وزارت دغه توانمندي او ظرفیت لري چې هغه سفارشونه چې د سکتور د پراختیا لپاره یې په سمه توګه تطبیق کړي. او مهمه مسله دا ده چې همغږي دواړو طرف ته پکار ده چې موږ هغه موارد چې فرض ځینې وخت کې موارد اداري پروسه یا غیداري پروسه کې، چون دوی مخکې کراس چک خبره وکړه چې ځینې سفارشونه چې زمون په وینا تطبیق شوي دي او دوی په وینا نه دي تطبیق شوي، دا مخکې له دې چې مطبوعاتي اجتماع په نظر ښه ده چې د دواړو ادارو ترمنځ یو همغږي لا پیاوړی شي، ترڅو موږ وکولای شو یو مشترک پیغام ولرو، چون زمونږ دواړو هدف دا ده چې موږ سکتور د پراختیا لپاره په سکتور کې چې کوم شته منابع یا امکانات دي د هغې نه مؤثره ګټې اخیستنې لپاره، او په غټه کې زمونږ هدف دا چې هغه اقتصادي رفاه ته د سکتور چې موږ د دې لارې ورته رسېدلی شو هغې ته ورسېږي.
د بشري منابعو د ګمارنې په اړه باندې هم دوی ویل چې موږ اسناد لرو، ایمیلونه تبادله شوي دي، دوی ته پیغامونه استول شوي دي، چې ما خو بیا هم دغه معلومات نه دي ورسره شریک شوي اسناد.
دقیقا په دې برخه کې کولی شي دوی په رسمي توګه د قانون پټرولي وزارت نه دې اړه وضاحت وغواړي، موږ حاضر یو چې په دې برخه کې ټول هغه وضاحت شي د قوانینو په اساس د موږ دوران دي کوو د قناب په سر لاس.
ډیره مننه. بل خبره ده چې د شپږ سوه په شاوخوا کې خالي بستونه دوی ویلي دي چې آزاد رقابت ته یا آزاد سیالۍ ته نه دي اعلان شوي، ولې؟ که څه هم تاسو په مطمئنا پوهیږئ چې د سرپرستی لپاره او دې کې ویل شوي چې یو دېرش ریاستونه یا مهمې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، تاسو د قانوني لحاظه پوهیږئ چې سرپرستی ځانګړی معیار لري او له هغې باید ډېر زیات وخت ونه نیسي، او دغه راز خالي بستونه هم باید زر اعلان ته ورکول شي؟
ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې شل لاغه بستونه چې په هغې کې لومړی دریم شامل دي اوس مهال په اعلان کې دي.
یوازې شل بسته تاسو وویلې، دلته شپږ سوه بسته دي.
شپږ سوه بستونه به مثلا غواړم دا واضح کړم چې اول دوهم او دریم بستونه اوس مهال اعلان کړي. زموږ هدف دا ده چې دغه پروسه چې اوس مهال موږ د ځینو ریاستونو ته رسمي رئیسان د هغه اصلاحاتي ادارې د پروسې او هغه په قوانینو کې چې کوم پروسې واضح شوې دي هغې له لارې استقبال کړو. دوه مسله دا چې دغه شپږ سوه بسونه چې تاسو یادونه وکړه، په دې کې زمونږ
زمونږ عموما یو بررسی چې په هغه کې مونږ د تشکیل لپاره سره کړل، په هغه کې مونږ هغه مسلکي بحثونه مشخصه کړي چې مونږ په کومو برخو کې افرادو ته اړتیا لرو. اوس مهال هغه پروسی چې د دې افرادو د استخدام لپاره یې هغه پیل شوي دي، او دغه خالي بحثونه چې په دې تشکیل کې موجود دي هغه به د ضرورتونو په اساس معنی مونږ استخدام کوو. مونږ نشو کولی د بغیر له ضرورت استخدام وکړو، چون دا بیا یو مسله رامنځته کوي. مونږ غواړو چې کله چې مونږ بحث د دې کوو چې دا سکتور مبدل کړو پیداسي سکتور، معنی د دې معنا دا چې زمونږ عواید باید فوق العاده ښه شي. مونږ به قراردادونه چې کوم مونږ په پام کې لرو هغه وتړو چې تر څومره وکولی شو د دې سکتور نه ډېر عواید ترلاسه کړو. مونږ نه غواړو چې بیا د یو هغه پخوانی مشکلات چې هغه د یو ایداتي ادارې په حیث باندې مطرح دا بحث په قانون کې ټولې وزارت کې دا بیا تکرار شي. په دې اساس باندې هغه د پروسو ټولې برخې به د ضرورتونو په اساس، د تشکیل په اساس، او د برنامو په اساس باندې
میکومیټر خوای چې شاوخوا شپږ سوه بستونه، تاسو د خپل نیازمندي تر اوسه پورې ارزولی ده چې څومره بستونو ته اړتیا لري؟ یعنی تر اوسه پورې تاسو په دې اړه هېڅ ارزونه نه لرئ؟
مونږ ارزونه لرو، خو اوس مخکې له وخت سره مونږ په دې برخه کې ارزونه لرو. مونږ ټولې ادارې پروژه های متعدد در این بخش ها داریم که عملا پروژه هایش شروع شده. ما قراردادهای بزرگ امضا کردیم در یه واقع بخش نفت گاز ما بیچاره در ولایت گرگان انکشاف دادیم و عملا به استخراج آماده هستند. چهار چای دیگه به زودترین فرصت در اون جهه پر میشه که ما موضوعات نفتی که در افغانستان از او استفاده بکنیم. پروژه های متعددی و نهادهای های نفتی که در بخش تتواز، در بخش لبنان، در بخش هرات عملا پروژه های سرویس شروع میشه تا ما بتانیم از گاز، از نفت افغانستان استفاده ما سر بکنیم. و در بخش ما ساختمانی ما بیشتر از 147 ساحه در 34 ولایت پروژه هایش عملا شروع کردیم که عمدتا میتونه همین مشکلاتی که ما در بخش اقتصاد داریم رو مطلوب بتونه. هدف اساسی سکتور صنعت استخراجی افغانستان این است که اشتغال داری بکنه و بیشتر عواید سکتور، عواید شفاف البته، به دست بیاریم تا بتانیم رفاه اقتصادی که هدف اساسی ما از سکتور صنعت استخراجی به او برسیم و بیشتر فرصت ها را بر مردم افغانستان ایجاد بکنیم تا همین ظرفیت های داخلی که ما داریم از استفاده بکنیم. ما نمیتونیم همیشه متکی بر کمک های خارجی باشیم و کمک های خارجی همیشه نمی باشه. این خاطر هدف ما و دید ما این است که سکتور صنعت استخراجی فوق العاده یک ظرفیت خوب ایداتی دارد و ما میتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم.
مشخصا د دوی خبرم دا و چې د کاری فرصتونو په اړه باندې چې څومره تاسو کاری فرصتونه په دې برخه کې برابر کړی دي، او دغه راز د کانی اوایدو پوښتنه هم کړې چې څومره کانی اواید تاسو لرئ؟
موږ په تیر کال کې 10 میلیارد افغانۍ اواید درلودل، او دغه نه وړاندې مو 1 میلیارد افغانۍ اواید درلودل. په کال اوس وخت مخکې چې موږ اواید باندې بحث وکړو، اما از مونږ اواید به توقع دي چې موږ ځینې قراردادونه چې تړلي دي په دې برخه کې مونږ نه وکولای شو اواید نیسو. د استخدام برخه کې مونږ داسې پروسه پیل کړې ده چې مونږ ټولې هغه اقتصادي پروژې معدن برخه کې اما مشخصه کړي، او د انعطاف شهروندي د برنامې له لارې به دا مونږ تطبیقوو تر څو مونږ وکولای شو هغه اجتماع چې هلته رامنځته شوی ټولنه چې منځته راشي هغې نه ګټه واخلو. زمونږ اقتصادي او اجتماعي ارزښتونه لري. په دې برخه کې استخدام زمونږ اولیت د افغانستان خلکو ته دی. معدن پروژې تدبیقی کې هلته به د استخدام پروژې او د فرصتونه عامو خلکو دی تر څو وکولی شي هغوی په ژوند کې.
ډېر زیاته مننه متفي صاحب له تاسو، له ښاغلي هاشمي څخه مننه، له
درنو اوریدونکو تاسو هم مننه تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.